په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سي پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پرېکړه د او آی سي مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې د او آی سي د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ای چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي دې غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیګ ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پای لوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیګ دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشو کوي د دوه امتیازو په اخیستو سره د دریم پړاو لیګ اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ په پنځمه نیټه پیل شو او پرون یې وروستۍ ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خپرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 98 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې له ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 103 په هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظه او د نظامي اړخه طالبان اوس هم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښار والی لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر لمن راپارولې دي.
نرخنامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غا شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خزي وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي.
په کور کې روډي لرو نه په کور کې دغه نه د دوا د لرو دغه شین لرو چې راپورت کې کښې مؤمنان مې د غاړې د یخ راته مړسول.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونې دوهمه نیمه کې د سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څانګې پروګرامونه هم مه هېروئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشت دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت 6 درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 113 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 60% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګ ژوبله کې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه د موږ ردو موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامي مرتوس په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او تر خو یې کومه ځانګړې سیمه هم نه دنیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کړي. د بریدونو ته په کتو شنون کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2020 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنگونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوښتل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسله وال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی و. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و موردل چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت 6 درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتونکي حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې د ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دا هغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې وسم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېر کم پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤل احساسوي او کله نور اړخونه څه خو ګورو، زه فکر کوم ځینې شان ډېر زیات خراب کړي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو ته کنټرول څخه ورسته لا هم محدود شوی ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې به تر څه وي، مګر دا څنګه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. دا سره پور نسته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او کنه یې مشکل. دا د دین علاوه فکر کوم یو یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. فکر کوم ډیر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کوم کومک چې راځي هغه اړین خلکو ته نه رسیږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونه یا د عواملو یادونه شوي چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت. کراشو د منفی سولې برخه ته کوم عوامل د منفی سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده، یو نیگیتیو منفی او بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا په هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایز وي، یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامی لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري، خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام زیاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفی سولې کې. زه فکر کوم د منفی سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی، چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم شوی دی، طالبان اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفی سولې باندې منفی تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفی سولې او په مثبت سولې کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي، او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات، مثبت تغیرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي، او دا طالبان ته یو نوی کریډیټ راوړي. چونچې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی، نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې، زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي او چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. د انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل. یې څو مهم فاکتورونه دي.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په د افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادۍ راډیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
موږ ته وایي چې باید 10,000 افغانۍ راکړئ تر څو موږ تاسو ته ځای درکړو، او هره میاشت 4,000 افغانۍ د هغه ځای چې موږ تاسو ته درکوو کرایه راکړئ.
د ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته د دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو، او له همدې امله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هغې پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میتن میگم
طالبان موږ زوروي او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15,000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړي او 15,000 نورې باید کرایه راکړي. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خو د طالبانو حکومت د کابل ښار د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیه قومندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنری والا موضوع د اوکراین کلکیش ته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل نن 12مې ورځ ته غځېدلی، دغه راز په پام کې ده چې نن د دواړو لورو تر منځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله واورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو تر منځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوي مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیه د عمدي حملو کره راپورونه لیدلی دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانوستي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کېږي تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 11 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 بنیټه پیل شوې وي، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی وو. ښاغلی شهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې درې د برونز میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علی اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډالونه وګټل. په پکتیا ولایت کې د فولرزم سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلي په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې د 2 کلبونو 10 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فولرزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوم لړۍ اعلان کړ چې د میسي نوم هم پکې وو. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي راډیو اوري د روان خبرونه تر دوهمې نیمه پورې زموږ همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کې د مازیګر زنګ او برج کې دي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبله د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمالم ثوما د چې زده زګی ته ولاړای يم بن نیم پایو دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خطاس کما دانه پښ کې پیدا کړی.
خو تر هغه مخ کې اوري چې په بهرنوي یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاد وی تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د پایل لورزې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل. تیر دوه اونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي.
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع و د موږ د خوندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي.
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړي. هخوا بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه نجونې او خوځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوی محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زله هیڅ یو ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
و نه میکنه.
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم ترننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خزو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شاروالۍ لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ سوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شیخ دام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شاروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سون توکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې سوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ری تغییر سی کم در کم میاس شل زکی اسار کته پورته کی نورخونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کله ری جک سی کله ری ټیټ سی پی والات نه پات کیږي
بل دکاندار ما غاز فروشه ما او نرخنامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو برټ کړي انت شرکت چې وو غاز شرکت کلا کو نیز کړي نه شاغت ته نرخنامه باندې کې مونږ ته بی فایده نرخنامه بده ورکړي
خو به دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سونتوکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لږ ارزان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
په دې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوي خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه کړه، خلکو ته مونږ وړاندې کړی دا نرخنامه تغیرات کړي دا ځکه کله چې د ډالر او بیې متفاوت شي بلا شک په دې تغیرات راځي، خو فعلا دغه نرخنامه مریولې ځادي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15 نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوې، خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیله وریجو بیه 2050 ایښودل شوې، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی.
زما نوم نازیه، چې حکومت په وخت کې کارونا وه، کاروبار وه، اوس کارم نشته، ډېر مسکنان شوي یو، اوس شیانم ګران شوي دي او اوس نیم نه پرسېږي، اوس شیان ډېر ګران شوي دي. موږ ته باید مکتبونه رایلی سوي وای، موږ باید مکتبو تللي وای یا ښوونځي ته تللي وای یا د کار زمینه را برابر شوي وای. چې موږ ما په زړه دغه ټرمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللي وای، درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې ترسره کړی وای. اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایلی کړي، موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کړي، موږ
پاس پر سی شان
د جراوت راغلی یم نیم زینب وغه جراوت راغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام پر تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کونډه نام یې تیم نو زمالم ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم پای دا دوه نیم سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کما دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالاس لازم دی ما خطا کما دا نه پښکې پیدا کړی باغه دی کور تر ته قربان دی کله تر ته قربان خډیر تغیرات راغلی دی چې دوغه نی ولاکه لرو ولاکه یا دوغه نی پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بلې خاصه نيستې ده د بلې خاصه دوغه نی شی ولاکه چې خلیته واچوم
د مارش د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو